د ډو قدر منو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پایل شو. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، د سپورت او ازادي او اوریدونکو د غراز د راپورونو په سلسله کې اوري چې د ناتو پوځي مشران نن په بروسل کې د افغانستان پر وضعیت او په دې هیواد کې د خپل راتلونکي ماموریت په اړه خبرې کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم مطالب لرو، خو لومړی به حمیده هارون عثمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
نن په بروکسل کې د ناتو پوځي مشران په افغانستان کې د خپل راتلونکي ماموریت په اړه خبرې کوي. په بامیان کې په لسګونو کسانو په یوه مظاهره کې له ولسمشر احمد کرزي څخه وغوښتل چې له امریکا سره د امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې په بلوچستان کې په یوه ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 شیعه زیارت کوونکي وژل شوي او تر 15 زیات نور ژوبل شوي دي. پورا خبرونه واوري. د ناتو پوځي مشران په افغانستان کې د خپل راتلونکي ماموریت په اړه خبرې کوي. په هغه غونډه کې چې نن په بروکسل کې د ناتو په مقر کې جوړیږي، د ناتو د 28 غړو هیوادونو د واستوالو ځواکونو لوی درستیزان او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان او د ناتو لوړ پوړي ملکي استازي به د افغانستان پر وضعیت او د ناتو پر راتلونکي ماموریت خبرې وکړي. په افغانستان کې د ناتو محارب ماموریت د روان میلادي کال په پای کې پای ته رسیږي او د سازمان غواړي چې له هغه وروسته د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې او تر پچارو تمرکز وکړي. د ناتو د لوی درستیزانو د غونډې په درشل کې چې سبا ته به هم دوام کوي، د امریکا او روسیې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزانو پرون د روسیې او امریکا د پوځي همکاریو د ډلې په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. په بامیان کې پلسګونو کسانو په یوه مظاهره کې له ولسمشر احمد کرزي څخه وغوښتل چې له امریکا سره د امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي. د پرونۍ مظاهرې یوې ګډونوالې زهرا حسیني وویل که دغه تړون لاسلیک نشي، افغاني مېرمنې به د طالبانو د واکمنۍ وخت ته ستنې شي.
اگر باز هم ای پیمان
که دغه امنیتی تړون لاسلیک نسی، موږ افغان میرمنې به پخوانی وخت یعنی د طالبانو محل ته ستنیسو. شذ بل کور نسی وتلای، شذ به په سیاست او اقتصادي مسایلو کې دخیل نه وي. غوښتنه مو ده چې باید د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون ژر تر ژره لاسلیک شي.
ولسمشر احمد کرزی وایي که واشنگتن شرایط ومني دغه تړون به لاسلیک کوي. په پام کې د افغانستان او ایران چارواکي په خپلو کې د هوایی ترانسپورت پر مسله خبرې وکړي. د ایران د هوایی چلانې ادارې مرستیال محمد کرامی د ایران خبری آژانس ته پرون ویل د افغانستان یو هیات به په نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر وکړي چې د هوایی ترانسپورت پر همکارۍ او د الوتنو پر زیاتوالي له ایراني لوري سره خبرې وکړي. د کرامی په خبره دا مهال د افغانستان او ایران ترمنځ په اونۍ کې 15 الوتنې کیږي، خو که چیرې دواړه لوري موافقه وکړي دغه الوتنې به په اونۍ کې 14 ته زیات شي. د افغانستان او ایران ترمن د کلینی تجارت اندازه 2 میلیارد ډالر ته رسیږي او دا رقم په زیاتېدو دی. پام وکړئ سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې تیر ماښام په یوه ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 شیعه زیارت کوونکي وژل شوي او تر 15 زیات نور ژوبل شوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره ځانمرګي برید پر هغه مسافر بس وشو چې په کلي ایران څخه شیعه زیارت کوونکي کوټې ته روان و. د دې برید مسؤلیت لشکر جنګوي په غاړه اخیستی چې پر ضد نن په کوټه کې کاربندیز اعلان شوی دی. تر دې وړاندې هم له ایران کوټې ته په لاره په شیعه زیارت کوونکو بریدونه شوي دي. د جنوري په لومړۍ نیټه په ورته برید کې 3 تنه وژل شوي او 1 شمېر نور ټپیان شوي وو. د نړۍ د شاوخوا 40 هیوادونو استازي نن د هغې غونډې پرانیستلو ته تیاری نیسي چې د لومړي ځل لپاره د سوریې حکومت او لویدیځ پلوي اپوزیسیون په خپلو کې مخامخ خبرې کوي. د ملګرو ملتونو په مرسته دغه خبرې د سویس په مونتریو کې پیلېږي. پرون ایران او روسیې چې دواړه د بشار الاسد د رژیم ملاتړي دي، د ملګرو ملتونو په سرمنشي بان کی مون له دې کبله انتقاد وکړ چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره ایران ته ورکړې بلنه بېرته واخیسته. متحدو ایالتونو او د سوریې د اپوزیسیون ملاتړو ویلي و چې ایران باید په دې خبرو کې برخه وانخلي ځکه دغه هیواد د اسد د رژیم پوځي او سیاسي ملاتړ کوي. ایران په عکس العمل کې ویلي چې دغه خبرې به ناکامه شي. د سوریې حکومت تر اوسه پورې په دې اړه چې ګواکې د انتقالي حکومت جوړېدو ته چمتو دی کومه نښه نه ده څرګنده کړې. اپوزیسیون او ملاتړ یې پر دې شي ټینګار کوي. د اوکراین صدراعظم وویل که حکومت زه د اعتراض کوونکي د خپلو پارونکو فعالیتونو مخاونه نیسی حکومت به پرزد لزواک چخه کار واخلی. میکولا ازاروف پرون دروسی لروسیا تلیر ویشنومی تلویزون سره پا مرکه که ویل ده کیف پا مرکز که ده تراز که اونکو او بلوازد پولیس و ترمن ده شخور و مسئولیت ده اپوزیسون دلو ده اغو مشرانو پر غاره ده چه ده غوازیت روسته لده.
که چیرې د پارونکو اقداماتو ترسره کوونکي له خپل دې عمل څخه لاس وانخلي، حکومت به د ځواک له کارونې پرته بله لار نه وي پاتې. حکومت د قانون له مخې دا صلاحیت لري چې دا کار وکړي، څو زموږ خلک له دغسې حالات څخه خوندي کړي.
ازاروف دا مسله رد کړه چې حکومت به اضطراري حالت اعلان کړي. په تیرو دوو شپو کې په کیف کې د شخړو په نتیجه کې په سلګونو کسان ټپیان شوي او د پولیسو ګڼ موټرونه ویجاړ شوي دي. د اپوزیسیون مشر ویتالی کلیچکو د اوکراین د ولسمشر له مرستیالانو سره وکتل، خو ولسمشر ورباندې پټاکه وکړه. په اوکراین کې وروسته تر هغې مظاهرې او اعتراضونه پیل شول چې پارلمان تیره اونۍ یو قانون تصویب کړ چې پر مظاهرو محدودیت وضع کوي. او روسته خبر داد چه دا امریکا دا فراری استخباراتی افشا کون که ادوارد سنودن یو مدافع وکیل وای معاکل تای دا امریکا دا ناپیجندل شو دفاعی چارواکو لخوا گواخونه شوی او ویرکی گی چه جوانده پا خطر کیوی. اناتولی کوچرنا دا روسی دا ویستی چلیر ویش خبری آجانس تا ویل دا سنودن جوان تا واقعی خطرونه متوجی دی. ظاهرن دا اشاره آقی لکنه تا با چه تیر اونه پر بسفیت انترنیتی پانه خبره شوه چه سلیکو امریکایی جاسوسان سنودن مرغواری. سنودن مخکې د امریکا د ملي امنیت د قراردادی په توګه کار کوه. د په نړۍ کې پر میلیونونو ټلیفوني مکالمو د امریکا د څار په اړه ځینې اسناد افشا کړل چې له کبله اوس د امریکا تر تعقیب لاندې دی. د تیر کال په اګست میاشت کې روسیې سنودن ته موقته پناه ورکړه. د سنودن مدافع وکیل وایي امنیتي کسانې تل د معقل ملګرتیا کوي او په پام کې د امنیتي تدابیر زیات شي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیده هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ناتو پوځي مشران نن او سبا په بروسل کې د افغانستان پر وضعیت او په دې هیواد کې د خپل راتلونکي ماموریت په اړه خبرې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوې هڅې پیل کړي چې د پولیسو په لیکو کې د ښځو شمیر زیات کړي. ښځې هم د ښځینه پولیسو رول مهم بولي،
مخصوصا بعض مشکلات چې د ښځو سره سر د کار لري په هغه ځای کې ډېر مهمه دی چې باید ښځې پولیسي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای پر روان 1292 کال کې د تیر کال په پرتله د هیواد صادرات په سلو کې 9% زیات شوي دي.
بهتر شدن وضعیت اقتصادي اتحادیې اروپا ی تاثیر گذاشته سر صادرات ما.
د افغانستان په اړه په نړیوالو موضوعاتو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې په بلوچستان کې پرون په یو ځانمرګې برید کې لږ تر لږه 15 زیارت کوونکي وژل شوي او تر 15 زیات ژوبل دي. د خپرونې دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو، د سپورت، نړۍ او دغه راز ازادي او اوریدونکي. د ناتو پوځي مشران نن او سبا په بروسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. په دې دا په روان میلادي کال کې د ناتو د پوځي مشرانو لومړۍ غونډه ده چې د افغانستان په باب پکې خبرې ترسره کیږي. په دې دورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې پر روان سیاسي وضعیت، په دې هیواد کې د ناتو پر ماموریت او نورو مسایلو خبرې وشي. جزئیات یې د صالح محمد صالح په راپور کې.
د ناتو دفاع وزیران به نن د غونډې په لومړۍ ورځ د نورو مسلو تر څنګ په افغانستان کې پر خپل روان پوځي ماموریت او د دې ماموریت د راتلونکي لپاره پر پلانونو خبرې وکړي. ټاکل شوی په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی موریتس یوخیمز، د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد او نور عالي رتبه پوځي مشران د افغانستان پر وضعیت خپل معلومات وړاندې کړي. د ناتو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو پر اساس د غونډې په وروستۍ ورځ یعنی د پنجشنبې په ورځ به تر ډیره د ناتو لخوا افغان لوري ته پر امنیتي انتقال او د ناتو د پوځي وړتیا د زیاتولو پر اغیزناکو لارو چارو هم خبرې وسي. د ناتو مطبوعاتي دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل د نن او سبا په غونډه کې به په افغانستان کې د ناتو پر راتلونکي ماموریت هم خبرې وسي. ټاکل شوی د ناتو اکثریت جنګي ځواکونه روان میلادي کال له افغانستانه ووځي. د ناتو غړي هیوادونه او امریکا هڅه کوي د افغان قواو روزنه او تجهیز زیات کړي. د ناتو پوځي مشران او متحدان له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته پر امنیتي وضعیت هم خبرې کوي. دغه ورځ د راتلونکو انتخاباتو د امن مسله به هم د دې دوه ورځنۍ غونډې په اجنډا کې شاملوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د کابل او د ناتو تړون ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې پر څرنګوالي هم خبرې وسي. د دې تړون له مخې به د ناتو پوځي روزونکي تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې حضور ولري. د کابل او ناتو ترمنځ پر امنیتي موافقې تیره میاشت خبرې پیل شوې. ناتو ویلي دغه تړون په هغه صورت کې لاسلیک کوي چې کابل له واشنگټن سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. ولسمشر کرزی وایي که امریکا د افغانستان شرایط ومني دغه تړون ورسره لاسلیک کوي.
نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په باب ځینې مطالب خپاره کړي. جان خالکوزی ورته کتنه کړې ده.
انګلستان چاپ ډیلی ټلګراف ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې دا مهال افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره مناسب وخت نه دی تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په کابل کې پر یو لبناني رستوران باندې وروستۍ حملې ته په اشاره سره لیکي. ترورستي حملې یوازې پر اقامو دولتونو یا حکومتونو پورې منحصر نه دي، بلکې په پرمختللو ټولنو کې هم کیږي. په خاص ډول کله چې یو سړی یا یو ښځه خپل ژوند ته درناوی ونه کړي، د دا ډول پیښو یا حملو مخنیوی ډیر ګران وي. دلی ټلګراف رسپانه لیکي په تاورنا رستوران باندې له حملې څخه چې اته تنه افغانان او دیارلس بهرنیان پکې ووژل شول، معلومیږي چې په کابل کې تر ټولو امن سیمه یعنی ډیپلوماټیکي ساحه هم د وسلوالو له حملو څخه امن نه ده او وسلوال طالبان په دې ډول حملو سره خلکو ته داسې ښیي چې دوی ګوندې هر ځای ته ځانونه رسولای شي. رسپانه لیکي وسلوال مخالفان په دې ډول عمل سره غواړي په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د پوځي حضور او مرستندویو مؤسسو د مرستو د اغیز په اړه اندېښنې او شکونه ایجاد کړي. ډیلی ټلګراف زیاتوي دا داسې وخت ده چې نړیواله ټولنه باید افغانستان پرې نږدي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات د 1993 کال حمل میاشت کې پلان شوي او په همدې کال کې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو تکل کړی. په دې توګه 2014 کال په افغانستان کې یو حیاتي کال ګڼل کیږي. ډیلی ټلګراف رسپانه وړاندې لیکي طالبانو جګړه نه ده ګټلې او په داسې یو حالت کې د افغانستان په ژمنو سترګې پټول او د وسلوالو طالبانو وحشیانه فعالیتونو ته تسلیمېدل په حقیقت کې یوې خونړۍ راتلونکي ته د افغانانو ټیل وهل دي. امریکا چاپ کرسچن ساينس مانیټر رسپانې په افغانستان کې د نشه یي موادو د سوداګرۍ د زیاتېدو په اړه مضمون خپور کړی او د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو لخوا لیکي په افغانستان کې د نشه یي موادو ستونزې په دې هیواد کې د یو باثباته دولت د جوړولو لپاره د متحده ایالاتو هلو ځلو ته زیان رسوي او متحده ایالات دې مسلې ته په بېساري ډول ډېر جدي دی. ورسپانې د امریکا د کانګرس غړو ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي جان شپکو خبرو ته اشاره کړې او لیکي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال خپل زیات پام د نشه یي موادو د قاچاقړونکو پر ځای وسلوالو ته اړوي او دا په داسې حال کې ده چې قاچاقړونکي د خپلو فعالیتونو د پراخولو په مقصد نوي تاکتیکونه پر مخ وړي. کرسچن ساينس مانیټر لیکي په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید هم زیات شوی او امنیتي ځواکونه او دولتي ارګانونه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د ورسپانې په باور د نشه یي موادو د قاچاق زیاتېدو د اداري فساد او د جنایتونو له پراختیا سره مرسته کړې او په افغانستان کې د قانون حاکمیت له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی.
ازادي راډیو اوري د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د ښځو شمیر کم ګڼي او وایي هڅې تیزې کړې چې ښځینه ملکي کارکوونکي په دې لیکو کې شامل کړي. اوس مهال د پولیسو په یو لکو او 50 زریز ځواک کې کم 2000 ښځینه پولیس شامل دي. یو شمیر ښځې وایي د پولیسو په لیکو کې د ښځو موجودیت ضروري دی. کارپوهان وایي د پولیسو په لیکو کې د ښځو موجودیت یوه کلتوري اړتیا ده او باید پوره شي. تفصیل د خان محمد سین پرپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په لیکو کې د ښځو شاملېدو ته زمینه برابرې کړې دي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی وایي چې د ملکی برخې هر ښځینه کارکونکې که غواړي چې په پولیسو کې کار وکړي له رتبه او امتیازاتو سره به د پولیسو په لیکو کې شامل شي.
ما تلاش داریم که خواهرای ملکی ما که میتونن و میخواهند بین به صفوف پلیس با در نظر داشت تجارب مدیریتیشان در هر بخشی که بوده دولتی یا غیر دولتی حاضر هستیم که به رگو معادل رتبه پلیس بدیم تا در رده های مختلف خواهرای ما در پلیس تعداد زیاد شود.
آقای داودزی تاکید کوي چې خزینه پولیسو ته د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مسلکی کار او فعالیت خوندي زمينه برابر شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال د هیواد د پولیسو شمیر 1,50,000 ته رسیدلی چې یوازې څه کم 2,000 پکې خزې دي. د وویل د پولیسو له تشکیلاتو سره سم هڅې روانې دي چې دا شمیر شپږ زرو ته ورسیږي. تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره د کابل ښار د پولیسو د یوې حوزې آمره یوه ښځه وټاکل شوه. د افغانستان ښځې هم وایي چې د افغاني فرهنګ له مخې ښځې باید د ښځینه پولیسو لخوا تلاشي شي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې تورپیکۍ پوپل ازادي راډیو ته وویل
ډېر لوړ اهمیت لري ښځې پولیس چې په جامه کې مخصوصا بعض مشکلات چې د ښځو سره سر د کار لري په هغه ځای کې ډېر مهمه ده چې باید ښځې پولیس وي. مثلا په تلاشۍ کې مثلا په بعضې کورنیو جنجالونو کې او نور مخصوصا په دې خاطر چې زموږ په جامه کې مردسالاري زیات وجود لري په هغې خاطر هم د ښځینه پولیس ډېر ښه لوړ اهمیت لري.
د کورنیو چارو د وزارت چارواکو په تېرو څو کلونو کې بیا بیا ویلي چې غواړي د ښځینه پولیسو شمیر زیات کړي خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالي شوي. د ځینو کتونکو په باور په هیواد کې ځینې دودونه د دې سبب شوي چې ښځې په پوځي ډګر کې کار کولو ته زړه ښه نه کړي. متقاعد جنرال عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل د ښځو موجودیت یوازې په پولیسو کې نه بلکې په ټولو امنیتي ارګانونو کې ضروري دی.
افغانستان کې یو موضوع د سطر ده د افغان ښځه خواب داسهی خواب جنایی خواب هر مسائلی که کهی که غود زیادتر اعتماد به ښځو کهی که چیرته یو جرم واقع کیږي یو د یو ښځې نه تحقیق کیږي یا یو ښځه راغوښته کیږي کله چې ښځه ای بیا نو د دې اثر ډېر زیات ده. دویم چې په افغانستان کې جبهي جګړه نه ده چریکي جګړه ده او په تمام ورځ کورونه پلټل کیږي کی کله چې ښځه ورځي د عناناتو کلتور او عزت افغانانو په ځای کیږي. حتی په اردو کې هم د ښځو موجودیت ضرور ده.
د افغانستان په امنیتي ارګانونو کې د ښځینه کارکوونکو کموالی وسنۍ ستونزه نه ده بلکې له کلونو کلونو راهیسې پر ځای پاتې ده. راپورونه وایي په ځینو سیمو کې چې کله کله د کورنیو یا ښځو تلاشۍ ته نارینه امنیتي موظفین ورمخکې شوي یو لړ شخړې ځینې راپورته شوي چې مرګ ژوبله هم ورسره وه. د کورنیو چارو وزارت وایي نوی اقدام د همدې ستونزې د مخنیوي لپاره کړی دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای پروان 1292 المریز کال کې د تیر کال په پرتله د هیواد صادرات په سلو کې 9% زیات شوی دی. د دې خونې مشر قربان حق جو پرون په کابل کې خبرلاند وویل صادراتو له لوړېدو سره سره تر اوسه هم افغان سوداګر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. افغان سوداګر هم د خپلو کارونو په وړاندې د یو شمېر ستونزو یادونه کوي او وایي که ستونزې هوارې شي د صادراتو کچه به نور هم لوړه شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د روان کال په 9 میاشتو کې د هیواد د صادراتو ارزښت نږدې 399 میلیون ډالر دی او تیر کال په همدې موده کې دا رقم 218 میلیون و. د دې خونې مسؤلین وایي دا ارقام ښیي چې په روان کال کې د صادراتو په کچه کې 9% زیاتوالی راغلی. د سوداګرۍ خونې مشر محمد قربان حق جو د سې شنبې په ورځ وویل د طبیعي آفاتو کمښت او د تازه میوه او سبزیجاتو د حاصلاتو زیاتېدل هغه عمده عوامل دي چې له مخې صادرات لوړ شوي دي. دا چې د صادراتو د لوړېدو نور عوامل څه دي ښاغلی حق جو یې په اړه وایي
بهتر شدن وضعیت اقتصادي اتحادیه اروپا ای تاثیر گذاشته سر صادرات.
دای وای د اروپای ټولنې د اقتصادي وضعیت ښه کېدو زموږ په صادراتو اغیز کړی. د بستبندی په برخه کې هم نوې فابریکې جوړې شوې چې دا په صادراتو اغیز لري. د هیواد دننه او بهر د نندارتونونو او کانفرنسونو جوړېدو هم د صادراتو په پراختیا اغیز کړی. د ښاغلي حقجو په خبره تازه او وچه میوه طبي بوټي حبوبات غالۍ لاسي صنایع قیمتي ډبرې حیواني محصولات او غیر الکولي مشروبات د افغانستان عمده صادراتي مواد دي. دا مواد تر ډیره پاکستان، هند، ایران، روسیه، چین، کاناډا، استرالیا او د منځنۍ اسیا او اروپا یو شمېر هیوادونو ته صادریږي. افغان سوداګر وایي د صادراتو له زیاتېدو سره سره دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د تازه او وچ میوه د بسته‌بندۍ لپاره د پرمختللو وسایلو نشټوالی په لوی لارو کې د ډیرو اخاذیو اخیستل او د سړو خونو کمښت د سوداګرو عمده ستونزې دي. افغان سوداګر محمد داوود د خپل نور ستونزو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
موږ داسې مناسب لرو چې موږ خپل مال وساتو او په صحیح درست انتقال کوو او اوس په توسط ترانسپورت انفرادي چې موږ دا ساده ده موږ د خدای چې خپل مال ساده کوو په کیسه ځایونه دي نگاهداشت او سلخانی ولرو
سوداګر وایي چې حکومت د دوی سندو ته حل لارې پیدا کړي د هیواد د صادراتو کچه به نور هم لوړه شي افغان کارپوهان وایي د صادراتو په کچه کې دا زیاتوالی یو ښه خبر دی خو دا اندازه د قناعت وړ نه بولي دوی وایي که حکومت د تیرو څه باندې لسو کلونو له فرصتونو څخه ښه ګټه اخیستې وای د هیواد صادرات به ډیر لوړ شوي وو
وامرده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په روان لمریز کال کې د تیر کال په پرتله د هیواد صادرات په سلو کې 49 زیات شوي دي په عین حال کې د مالیې وزارت هم ویلي چې د منځنیو مالیې ورکوونکو له درکه د دولت عواید سږ کال په سلو کې 80 زیات شوي دي وزارت د منځنیو مالیې ورکوونکو رئیس پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل یې د صفي الله ستانګزي په راپور کې اورو
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې سږ کال د منځنیو مالیه ورکوونکو له درکه د دولت عواید څه باندې 10 میلیارد افغانیو ته رسېدلي په داسې حال کې چې تیر کال دا رقم څه باندې 6 میلیارد افغانۍ وو د مالیه وزارت د منځنۍ مالیه ورکوونکو رئیس سبحان الله فهیمي وویل دا د تیر کال په پرتله په دې عوایدو کې 80% زیاتوالی ښیي او 4.5 میلیونه افغانۍ زیاتې ترلاسه شوې نوموړي د سه شنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته په خبرو کې منځنۍ مالیه ورکوونکو له درکه د عوایدو د ډېرېدو عوامل داسې بیان کړل
د عوایدو د زیاتوالي مهم لاملونه خو مدیریت او د فساد په حق باندې مبارزه او د خو سیستمونو او تر دولملونو ایجاد او همدارنګه د ظرفیتونو لوړوالی او همدارنګه په منظم او ښه شکل سره سیستماتیک شکل سره زمونږ د ادارې لخوا اجراءات او همدارنګه د بررسی او د تطبیق قانون او همدارنګه د تطبیقځري د کچې زیاتوالی
د مالی وزارت معلوماتو لمخې منځنۍ مالیه ورکوونکي هغه چاته ویل کېږي چې لږ تر لږه 2 میلیونه ډالر پانګونه کړي وي د ښاغلي فهیمي په خبره شاوخوا 9000 منځنۍ مالیه ورکوونکي شرکتونه له دولت سره ثبت دي هغه وایي چې د پیسو نړیوال صندوق سږ کال د منځنۍ مالیه ورکوونکو ریاست د 3 میلیارد افغانیو عوایدو راټولولو هدف ټاکلی او خو له دې زیات عواید راټول کړي د مالی وزارت ویان غلام قادر جیلانی وایي چې د وزارت تر اوسه 1.9 میلیارد افغانیو عمومي عواید راټول کړي دي د مالی وزارت د منځنۍ مالیه ورکوونکو ریاست هم وایي چې لا هم په هیواد کې 40% شرکتونه او اشخاص د مالی له ورکولو ډډه کوي بلخوا د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیهون وایي منځنۍ مالیه هم د عوایدو له ډېرېدو سره مرسته کوي خو دولت باید له هغو لویو شرکتونو څخه مالی واخلي چې د هیواد د عوایدو له اساسي سرچینو څخه بلل کیږي نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مګر زما په نظر مالیه د منځنۍ مالیه ورکوونکو اندازه اندول دومره مهم نه دی د لوالو مالیه ورکوونکو او د لوالو او ډیر شرکتونو او صادرات او واردات شرکتونو هغه باید چې مالیه ورکړي چې دی مالیه نه ورکوي
افغان دولت په داسې حال کې متوسط مالیه له درکه د عوایدو د ډیرې دوه خبره کوي چې تر دې مخکې ځینو سوداګرو خبرداري ورکړي چې له هیواده پانګې په وته دي د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مشر محمد قربان حق جو ویلي چې له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک ځنډول د پانګوالو د وته سبب شوی دی خو دولتي ادارو تل دا رنګ اداوي بیا اساسي بللې دي
آزادی رادیو ته غوښونه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی او سم سیمه ایزو نړۍ ور موضوعات ته مخ کوم د بلوچستان په مستونګ سیمه کې تیر ماخام په یو ځان مرګ بریټ کې لکټر لګه 15 شیا زیارت کوونکو وجل شوی او تر 15 زیات نور جوړبل دي د دې په کې مسؤلیت لشکر جنگوي انډل په غاړه اخیسته ده په اړه تفصیل له کوټه د مشال رادیو خبريال راکوي
دا د امدادي ډلو د کارکونکو ژغونه دي چې په یو کمبل کې درې مړي راخستي یو امبولانس ته ورغلو او وایي ځای پکې نسته نو د بل امبولانس خوا ته ورمنډ کړ دا او ورسره نور په لسکونو شیا زیارت کوونکي د سې شنبې په ماښام د مستنګ په درنګړ سیمه کې هغه محل په یو ځانمرګ برید کې وجل سوچې د امنیتي چارواکو په خبره په یو بس کې له تفتان څخه کوټې ته پر لارو د بلوچستان د کورونی او چارو د سیکرټري اسد ګیلانی په خبره په دې ځانمرګ برید کې لښ تر لږه 25 شیا زیارت کوونکي وجل سوي او شاوخوا 38 نور جوبل سوي چې د خبره په کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي د همدې شیا زیارت کوونکو د یو بل بس یو مسافر د پېښې په ځای کې مشال رادیو ته وویل د دوی له بس سره د حفاظت لپاره د پولیسو موټر هم وو خودی د تیلو لپاره یو ځای تکیسول او د بل بس ورڅخه مختصو
یم لوګ تفتان سیاره ته مار گاڑی کې سات پولیس بي ته ور ماري
کوچ موږ له تفتان څخه روان وو زموږ له موټر سره پولیس هم وو او ځینې زموږ ملګری له هزاره ټاون او مریابات څخه زموږ د حفاظت لپاره را سره ملګری وو زموږ بس لمړی مخ کې وو خو بیا زموږ په موټر کې تیل ختم شول او موږ د تیلو لپاره یو ځای ودرېدل چې دا بس تر موږ لمخه سو څنګه چې هم تر موږ لږ مخ کې سو نو یو دم موږ د وی زوړې چاودنې ژغ اورید چې ورسره زموږ موټر هم وشورېدو
د وسه ګاډي به اننه لګي
د امنیتي چارواکو په خبره ځانمرګ برتګر د چاودونکو توکو ډاک موټر چې له اتیا بیا تر سل کیلوګرامه پورې چاودونکو توکي پکښې وو له همدې بس سره جنگول چې تر چاودل وروسته یې دا بس او ورسره دوی نورې موټر یې تباه کړې دي عیني شاهدان وایي په دې بس کې شاوخوا 55 تنه سپاره وو د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف او د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار په شمول ګڼو سیاستوالو د دې ځانمرګ برید غندنه کړې چې مسؤلیت یې لشکرې جنګوي وسلوالې ډلې قبول کړی هزاره ډیموکراټیک ګوند د درنګړ د دې ځانمرګ برید پر ضد هم نن د چهارشنبې په ورځ په کوټه کې د کاربندیز اعلان کړی چې یو شمېر شیعه سازمانو او نورو سیاسي ګوندونو یې هم د ملاتړ اعلان کړی دی د وجلو ورده چې تر دې وړاندې هم په وار وار له ایران کوټې ته پر لاره پر شیعه زیارت کوونکو بریدونه سوي چې وروستای هغه یې د روان کال په لومړۍ ورځ معنا د جنوري په لومړۍ نیټه سوی و چې په کې درې تنه وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان سوي وو
د روسیا او امریکا ولسمشرانو د سوریې په اړه پر هغې کنفرانس خبرې وکړې چې ټاکل شوې نن پیل شي په سویس کې په دغو خبرو کې د شاوخوا څلوېښتو هېوادونو استازي برخه اخلي ایران ته هم چې د سوریې د رژیم ملاتړی دی په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون خپله بلنه بیرته واخیسته تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې
د روسیې او امریکا ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او باراک اوباما د سوریې د سولې پر کنفرانس ټلیفوني خبرې وکړې ټاکل شوې دغه کنفرانس نن پیل شي د دې ټلیفوني خبرو په اړه کرملین نور جزئیات نه دی خبره کړی خدای د کار او رغون کې خبرې بللې دي روسیا د سوریې د حکومت خو واشنگتن د سوریې د یغیانو ملاتړ کوي دوړ لوریو په ګډه د جګړې پر شکیل خواو فشار راوړي چې په خپل کې خبرې وکړي تمې کیږي د سویس په مونټریوکس ښار کې د څلوېښتو هیوادونو استازي د سوریې په اړه د سولې په خبرو کې برخه واخلي د سوریې ملي ائتلاف عمومي منشي بدر جاموس رويترز اجانس ته په دې اړه خبري وکړي
نحن قوتنا بشرعيتنا وقوتنا
زموج مشروعيت زموج قوت دي د سوریه د خلکو غشتنه زموج غشتنه ده موږ د عدالت ترڅنګ او د بشر الاسد د رژیم لخوا د سيو بي عدالتي او پرزيد ولاړ يو موږ د خپل دوستانو يا هم نور کسانو د فشارونو په نتيجه کې د خپل خلکو له حق څخه نتيريجو
نازل عن حقوق هذا الشعب
ایران چې د سوریې د رژیم لومده ملاتړ څخه دی پرون ویل دا سیاټکل کې چې دغه خبرې به ناکام شي ایران دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دغه خبرو کې د برخه اخیستلو لپاره ایران ته خپل ورکړل سوی بلنه بیرته واخیسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د ایران له یو دولتي ټلویزیون سره په دې اړه خوشحالي څرګنده کړه
ما از دو چیز متاسفیم یکی از
موږ له دوه شیانو خوشینه یو لمړی دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د فشار له کبله خپل پیشنهاد بیرته واخیست موږ له دې موضوع سره ډیر لیوالتیا هم نه درلوده موږ یوازې غوښتل په دې غونډه کې ګډون وکړو ځکه چې بلنه راکړل شوې و موږ نه غوښتل د وزیرانو په کچه پکې برخه واخلو ځکه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د ګډون لپاره د بلنې وخت تیر وو کبلنه جدي وای په پام کې و د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په دې غونډه کې ګډون وکړي امریکا او د سوریې اپوزیسیون په دې خبرو کې د ایران د ګډون مخالفت کړی وو په ورستیو کې د سوریې حکومت داسې اشاره ورکړي چې د خپل مخالفانو او ملاتړو له غوښتنې سره سم د انتقالي یا منځمهاله حکومت له جوړولو سره موافق دی د فرانسې خبری اژانس په حواله د سوریې په درې کلنه کورنۍ جګړه کې تر یو لکو ډیر شزرو زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره په نه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابشه وانه
یا په دغه سوال
وو باندې لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وو باندې بس
پلی فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
ازادي رادیو د افغانستان په وخت د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي و. وړاندې د سپورت او ازادي او اوریدونکي دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس 8:30 بجې کیدونکي د حمیده هارون عثمان ته بیا وار ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
نن په بروکسل کې د ناتو پوځي مشران په افغانستان کې د خپل راتلونکو ماموریت په اړه خبرې کوي. په بامیان کې لسګونو کسانو یو مظاهره کې له ولسمشر احمد کرزي څخه وغوښتل چې له امریکا سره د امنیتي تړون زر لاسلیک کړي. په پام کې د افغانستان او ایران چارواکي په خپلو کې د هوایي ترانسپورت پر مسله خبرې وکړي. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې تیر ماښام په یوه ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 زیارت کوونکي وژل شوي او تر 15 زیات ټپیان دي. د نړۍ د شاوخوا 40 هیوادونو استازي نن د غونډې پرانیستلو ته تیاری نیسي چې د لومړي ځل لپاره د سوریې حکومت او د لویدیځ پلاوي اپوزیسیون په خپلو کې مخامخ خبرې کوي. د اوکراین صدراعظم ویل که حکومت ضد اعتراض کوونکي د خپلو پارونکو فعالیتونو مخه ونه نیسي، حکومت به یې پر ضد له ځواک څخه کار واخلي. او د امریکا د فراری استخباراتي افشا کوونکي ادوارد سنودن یو مدافع وکیل وای ما کلته د امریکا د ناپیژندل شو یو دفاعي چارواکو لخوا غواخونه شوی او ویره کیږي چې ژوند په خطر کې وي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله من یم روغه او خوشاله اوسئ. په اوسني پروګرام کې د دهه فجر سیالیو لپاره د افغان تکواندو کارانو د انتخابي سیالیو په اړه مرکه اوریدلی شئ، او هم به واورئ چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د لومړني تمريني کمپ لپاره خپل 50 کسیز ټیم اعلان کړ. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره اورو. د 19 کلونو څخه کم عمره کرکټ نړیوال جام لپاره د افغانستان شامل لوبغاړي اعلان شول. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل دا ټیم د کرکټ بورډ د تخنیکی برخې لخوا لخه د قطر وروسته انتخاب شوی چې پکې ناصر جمال کپتان او حشمت الله شهیدی مرستیال کپتان دی. افغان ټیم اوس مهال پاکستان کې دی او خپل تمرینونه مختبیای. تمه ده د نړیوال جام سیالي په اماراتو کې پیل شي چې افغانستان به په خپل ګروپ کې د فبروري په 15مه له بنگلاديش، په 18مه تاریخ په استرالیا او د فبروري په 19مه به د خپل ګروپ پی دور وروستي سیالي د نامیبیا له ټیم سره وکړي. د افغانستان شطرنج باز په هند کې د نړیوالو سیالیو دویم مقام خپل کړ. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو امیر رامین ایثار ازادي رادیو ته وویل احمد تمیم افغان شطرنج باز په سی کټګوري کې لوبي وکړي چې ورسته یو لوبي بایلو ده او نورې ټولې وګټلې او نائب اتلولي وګټله. په دې سیالي کې چې رواني اونۍ تر پایلې دوام وکړ نه افغان لوبغاړو برخه اخیستې وه. د ختی ځون په والیبال سیالیو کې د لغمان ټیم اتلولي وګټله. د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر ډاکټر محمد یونس پوپلزی ازادي رادیو ته وویل د ختی ځون په سیالیو کې لغمان ټیم په ورستۍ لوبه کې د ننګرهار خراسان په هنتون ټیم تدری او په وړاندې پایل سره ماته ورکړه. خغلی پوپلزی زیاته کړه تمه دراتلونکي میاشت د افغانستان د ځونونو ترمن سیالۍ د ځونونو بریالي ټیمونه وکړي چې هدف یې ملي ټیم ته د غوره څیرو انتخاب دی. او په نړیوال فوټبال لوبه کې همدا چې د هسپانی د لالیګا سلیو په شلمیونه کې بارسلونا یو په یو له لیوانتې سره لوبه مساوي کړه. د رويټرز خبري ایجنسی لمخې د بارسلونا او لیوانتې مساوي لوبه دواړه ټیمونو ته 2-2 نمرې ورکړي. اخو د فرانسې پاریس سن ژرمن ټیم په 5 ګولونو سره نانت ټیم ته ماته ورکړه. د انګلستان په غوړه لیګ کې هم تاتنهام 3-1 سوانسي ټیم مات کړ. چلسی 3-1 په وړاندې پایل سره منچستر یونایټډ لمخې لري کړ. دا و د سپورت نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام لمړی برخه ته د رواني اونۍ په سر کې د دهې فجر تکواندو نړیوال سیالي لپاره د افغانستان د تکړه تکواندو کارانو اترمنز انتخابي سیالي وشوه. د سیالي د کچې او د انتخاب د پروسې په اړه ډیر جزئیات په یو مرکه کې چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون د لوبول تر سره کوونکی محمد سلیمان نیمی سره مکړی اوریدل شي.
دا سیالي د کابل او د ولایاتو تر منځ پلاړه چول شوی چې په دغه کې مونږ وکولای شو په څلورو وزنونو کې چې د اولمپیکي وزنونه او په دغه وزنونو کې من بازیکنان انتخاب کړل چې دوی بل خیر سره دوه میاشتې او لس ورځې وروسته په اسلامي جمهوریت اسلامي ایران کې هلته د فجر سیالۍ دي او په هغه کې به ونډه اخلي شرکت به کوي. د دوی د تمرینونو په اړه باندې فقط دوی اوس نه چې انتخاب شو دا ټیم سر سبا بل سبا نه د ملي ټیم روزونکی بشیر ترکی او له ماستر منسن هاک سره به یو ځای د دوی تمرینونه شروع کوي او دوی به تر هغه وخته پورې چې له خیر سره دغه سفر ته ځي دوی به خپل تمرینونه دلته د قرنطین په شکل باندې د فدراسیون د رهبری هیئات تر نظر لاندې ترسره کوي.
تاسو له نظره دغه سیستم چې اوس مخکې ځي څه رقم یو سیستم دی او څومره لوبغاړي ترې راځي یا خوښ دي؟
دغه سیستم چې اوس دغه برقي سیستم دی دغه په دنیا کې یو نړیوال سیستم دی او په دغه معیار باندې په ټوله نړۍ کې بین المللي سیالۍ ترسره کیږي. نو دغه سیستم نه ټول لوبغاړي هم راضي دي په دې خاطر باندې چې همزمان دوی چې کوم حرکت ځي یا کوم نمره اخلي یا کوم فاول تر نه کیږي هغه دفتن په دې باندې آگاه کیږي او ویني او د دوی کوچ هم چې ناست وي هغه لپاره یو دانه د اعتراض کارت ورکول شوی دی. ا دې کولای شي کوم وخت کې شک بر وسی د هغه کارت په ذریعہ باندې بیا دلته دغه سیستم شته چې دا ورته ویډیو ریپلی کیږي او تکراران د حیات لپاره نه دا لیدل کیږي او د دوی قناعت فراهم کیږي.
استاد د دهی فجر سیالۍ په اړه راته وی چې هغه څه رقم سیالۍ دي او څومره هیوادونه پکې برخه اخلي او څومره مهمه دي د افغانانو لپاره؟
هغه سیالۍ نړیوالې سیالۍ دي او په ایرنګ کې دي. نو دغه د ټول کشورته ټول ممالکو ته دی دعوت ورکوي د هر ځای نه خلک راځي. نو معمولا پکې تر 1514 ممالک شرکت کوي. شون د آزاد سیالۍ دي د هر مملکت نه یو دوه درې ټیمونه پورې راځي خپل د ایران په کشور کې برگزار کیږي تهران ښار کې او خپل ایران بیا دوته څلور تر پنځو ټیمو ورکوي. یعنی معمولا دوی د 15-16 ټیمونو سره رقابت کوي. ډېرې قوي سیالۍ دي. دا خو جوته د ټولو خلکو ته بل خصوص تکواندو کرام ته چې د ایران تکواندو هم په لوړه سطح ده د نړۍ په سطح باندې په هغه اوله درجه نړیوالو فدراسیونو کې راځي.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا په چیلنج کپ سیالۍ کې د چمتووالي لپاره په قطر کې یو تمرینی کمپ جوړوي. د آسیا چیلنج کپ سیالۍ چې تمه د ترتلونکو درې میاشتو پورې په مالدیف کې وشي د افغانستان په شمول اته هیوادونه پکې برخه اخلي چې افغانستان ورته د ښه چمتووالي لپاره تمرینی کمپ شامل لوبغاړي هم اعلان کړل. افغانستان د چیلنج کپ په سیالۍ کې په مقدماتي دور کې تیر کال په بی ګروپ کې اتل شو او وروستۍ دور ته لار پیدا کړه. په دې اړه په مخکې یو جوړ شوی راپور ته کچیر افغانستان د چیلنج کپ په سیالیو کې اتلولي وګټي لمړی ځل به وي چې د آسیایي ملتونو جام ته په مستقیمه توګه په 2015 کال کې په استرالیا کې ترسره کیږي لار پیدا کولای شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي کچیر افغانستان اتلولي هم خپل نه کړي او یوازې لوبي وګټي د آسیایي ملتونو د جام غړیتوب اخلي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزونکي محمد یوسف کارګر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په همدې تازګۍ سره د فوټبال د ملي ټیم لپاره د درې څلوېښت لوبغاړو نمونه ترتیب کړي چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې د قطر په تمريني کمپ کې برخه واخلي. ښاغلی کارګر ویل د آسیا په چیلنج سلی کې بل لوبیدون کې لوبغاړي په دې کې کې تر تمرینونو ورسته پډاګ شي.
مو ضرورتای کې د پوزیشنای کې داري مولورته
دا وی موږ په بیلابلو زینو کې خپل اړتیاوی معلومې کړو. له هغه ورسته به هغه لوبغاړي چې د ملي ټیم د غړیتوب اخستلو له شرایط سره برابر وي د هغو کټګوري به تثبیت کړو. په اروپا او امریکا کې به د لوبیدون کو افغان لوبغاړو کټګوري مقایسه کړو او له هغه ورسته به خپل ټیم اعلان کړو.
ټیم خود اعلان میکنه.
د آسیا په چیلنج کپ سیالۍ کې مالدیف، فلسطین، ترکمنستان، لاوس، فلیپین، قرغزستان او افغانستان په دوو ګروپونو کې سره لوبي کوي. افغانستان په داسې حال کې د چیلنج کپ لوبي کوي چې تیر کال د ډیرو امتیازونو په ګټلو سره لار ورته پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ډایریکټر تخنیک طاهر روفي ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان په دې سیالۍ کې خېلو بي وکړي د فوټبال د نړیوال فدراسیون په جدول کې به د افغانستان ځای یو ځل بیا مخکې شي.
جام د آسیا د خیر کلبونه د چیلنج کپ کلبونه ان شاء الله مونږ وټو او د آسیا جام لته لاشو هغه مونږ لګ لار پیدا کومګه مقدمه جهانی ته چې هغه کې بهترین سلوټي مزري جهانی مسابقو ته یعنی ورلد کپ ته ځي او دا موږ لپاره ډېر غټ اهمیت لري.
کته هم افغانستان په تیرو کلونو کې لډي رستونو سره مخامخ په دی ورستیو کې د سپورت په برخه کې ډیر پرمختګ کړي. د فوټبال په برخه کې تیر کال افغانستان د جنوبي اسیا ته لولي خپل کړ. پاکستان ته په یو نړیواله لوبه کې په خپل کوربتوب ماته ورکړه او په دی ورستیو کې د عادلانه لوبي نړیواله جایزه د فوټبال د نړیوال فدراسیون د جایزو د ورکړو په مراسمو کې وګټله. د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو اوسنۍ پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خېشي به ولري.
آزادی او اوریدونکو
سلامونه. د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو پامینه هر کله کوم. یو ځل بیا تاسو د خپل پروگرام د خبرېدو وخت سوچ چې تاسو ټلیفوني پیغامونه یې ډیره برخه جوړوي. اوریدونکو په خپل پیغامونه کې د اداري فساد پر زیانونو، تعلیمي ستونزو، د ناامنیو پر زیاتېدو او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک په اړه خبرې کړې دي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام په اونۍ کې دوه ځلې تاسو د ایمیلونو، لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. اوسنۍ پروگرام پیلوو. په پیل کې به له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې واورئ چې د اداري فساد له کبله پر ولاړستیو ستونزو خبرې کوي.
د افغانستان هر ارګان په فساد ککړ دی.
خدای ته وګورئ، د اکران ته وګورئ. تر اوس نن طریقه د لسو کالو پورې مې جب ته خدمت وکړو، دې نه علاوه
د 2015 کال نور څخه کافر او دي نور خپل خاور ته خپل ملک ته خدمت وکوي. دنیا فانی ده، کوم پیسې مچې الوادو ته جمع کړي یا تاسو نه پاتې دي، هغه د نو اخرت نور مخره پوي.
زما دا پیغام دی ازادي راډیو ته چې انکشاف دی ها د امریتي اوسن وزیر دا کومې پروژې چې په غونډه افغانستان کې تطبیق کړي دي هغه 15 لس خرچ شوي، اخر د کلي په مشرانو باندې خرچ شوي دي. هغې بیا مطلب $2,00,000 دي، $5,000 لګولي، پل جوړ کړی دی، لښتیا جوړ کړی دی، نو $1,500,000 هغې تقسیم کړي دي، د شورا نه پر تقسیم کړي دي. په کلي کې چې کومه پروژې هغې تطبیق کړي دي نو په هغه سوی باندې کار نه دی شوی. نو زما خواهش دی د ملي پیوستونو انکشاف دهاد نه چې دا کومې پروژې په هر ولایت کې تطبیقوي، نو باید چې دا نورې بندې کړي، دا فساد ختم شي، دا پروژو دغه دغنه زموږ توبه ده. زموږ انکشاف دهاد او ملي پیوستونو وزیر نه دا خواهش دی چې دا کارونه نور بند کړي.
شبیر د کنال نه خبرې کوم. دلته زمونږ سړکونه ډېر خراب دي، سړکونه پاخه کړي وو، بېرته خراب شوي. موږ غواړو چې دا زمونږ سړکونه یو وار بیا ترمیم کړي، سړکونه برابر شي، نو دا موټرې پکې ازادې وشي. خوش ولایت ولایت مقام امنی خوش ولایت کابل خوش امی سڑک برگنی کو سو خو کی سڑک اس نو سو دے اول دے موٹر اول دے سروسن اوبو بے ترجی اور سڑک بندے اچھی طرح ہوئی سڑک بہت
زما د ازادۍ راډیو ته دا پیغام دی، ولسمشر احمد کرزي ته زما دا پیغام دی، دا چې سړی او دا چې شخص په انتخاباتو کې پرمخ ځي انشاءالله، لکه یون صاحب داسې مظاهره وکړه د اسلام او د اسلامیت او د تذکرو د افغان نوم ختمولو په باره کې داسې سورت مظاهره وکړه، او غونډ افغانان په ګوډ ګوډ کې راجګ شولو او د اسلام په پاک دین په نامه باندې مظاهره وکړلې.
آزادی راو دیوس دا خواہش لري چې کربے اسلامی قانون مثلا تعید کی، نو اسلامی قانون من ته ډیر بغت ده، من د اسلام بچان یا سن نو دا تذکیرو کې نو اسلامی افغانستان باندې ولي کې نو دا نه ته د اسلامی افغانستان نو مور کې او دوی بس پر کار کې آزادی پسې ګرځي.
مال الدین صفان جما د شاته کنه دار رسول صلی الله علیه از ما پیغام دار دي ټول افغانان او ته چمر خو شکر مسلمانان دي افغانان بعد د تعداد په تذکرو کې هم د افغان کلمه هم د اسلام کلمه بعد ذکر شي.
خبر کوم کوم د مشرانو جرګې غړي چې د افغان تذکرې څخه د اسلام او د افغانیت نوم ایستله ده، زه په کلکه ټکېږم. باید د مشرانو جرګې څرنوالۍ ته معرفي شي. زه له ژوندونو ټي وي څخه ډېره ډېره مهرباني کوم چې ځکه د افغانستان اسلامیت او افغانیت په ولاړ دي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام له ازادي راډیو اوري. اوس هم هغه ټلیفوني پیغامونه چې اوریدونکو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو په اړه پکې خبرې کړې دي. ورپسې تاسو هغه پیغامونه راځي چې پر نورو مسایلو دي.
زه کابل خبرې کوم. دا ماده د امریکا سره باید انځا شي که نه شي انځا. د افغانستان وضع ورځ ورځ خرابېږي، پاکستان او دا خلک زمېږ کې ګډوډي اچوي، جنګونه پک شوي کېږي. امریکہ
راتیزی که سرون ده امزا که دو پاره بانید کرزی تزمه ده آقا ده چرای ده چور تو ونی خپلام چه ده اکالی ده پنجوائی ده رسوالی ده قندهار ولایت ها پیخ ده نظر ده را والی نو ها ده ده و چور ده چه آقا هم ده فکر و ده آقا وره سلم آقا شده که که ده زده که ده آقا ده چه امزا و تود ده کانی و کنی نده کانی ده ملاب ده فکر ده
ده خوصه بده کنه ده ولایت سرکانو ده رسوالی نه یو بی تعلیم و سیاستدان خبرې کو. زما په فکر باندې دغه دوه مادې چې په دغه لاسلیک کې خو په اوله ورځ په صحبه په لویه جرګه کې هم تکرار شوي دي چې دا دوه مادې به په لاسلیک کې وي. دغه دوه مادې چې صحبه په کې نه وي، ځکه دغه کردی د کوم ټینګار کوي، فکر نه کوم که راتلونکی ولسمشر هم دا کارو کی
ذاتی کلار کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما خپل دغه خاصه ده چې د افغانستان د هغه مشرانو ته چې اوس مهال په کابل کې ناست یا په کندهار کې ناست په هر ځای کې خصوصا ناست دا د 2014 کال کې ما دا کړی چې دغه خواهش دي چې دا تړون لاسلیک کړي. هغه امریکایان د افغانستان ته نه وځي مرګدل د خلکو کاروبارونه درېدلې د خلکو کیسې باندې دي. نو په دا خاطر موږ هیله کوو چې هغه چې امریکا یا خو داسې وزارت مسلی چې انشاءالله هغه نه وځي د افغانستان ته. نو زما دا خواهش دی چې د افغانستان د کرزي څخه بیا خصوصا د مشرانو خلکو ته دغه لاسلیک وشي.
کارګي باندې څومره فشار چې راوړي چې لاسلیک وکړه دا یو څه د افغانستان شرایط ډېر په معنی لري. یو پورې لاسلیک سره ونه کېږي.
زه عبدالبشیر ما د ننګرهار ولایت خبرې کوم تاسو سره په تماس کې. زموږ شوز نه ده به چې د ننګرهار ولایت په اکثر ولسوالیو کې بل خصوصا د خوږیانو په ولسوالۍ کې د شپې د خوانه تلیفوني اړیکې بیخي ختمې دي. د ان ډي ان او د اتصالاتو پایګانې هیڅ کار نه کوي، سیګنال نه ورکوي او نه کوي چې دغه د کومې مرجې له خوا نه او یا دوی په ناحق د پیسې اخلي که څه نه کوي او د شپې لخوا هم ډېرې ستونزو سره مواجه شو.
عبدالولیم رانی یم د هلمند ولایت خوتي خمسین ولسوالۍ نه مې د سره اړیکه نیولې ده. زموږ مشکل خو اول د تلیفوني شبکې څخه دی. کومې شبکه همداسې ده چې هغې پر مصر باندې پلته ده کوچنۍ کپه هغې کې د دوه ولسوالۍ سپانه سم کار نه کوي. دغه ولسوالۍ شاوخوا نه هم سم کار نه کوي ځکه چې رش باندې ډېر زیات دی. موږ د هلمند ولایت څخه دا هیله او ارزو کوو چې په خمسین ولسوالۍ کې د یو داسې فعالیت کوي په ټولو ولسوالۍ کې کار وکړي ځکه چې دوی شو ولسوالۍ خو بالکل لري هغه ډېر زیات
زه د هلمند ولایت ته باندې کجکی د ولسوالۍ څخه ستاسو سره خبره کوم. زما د مخابراتو د وزارت نه دا هیله او ارزو ده چې د هلمند ولایت ته باندې کجکی ولسوالۍ کې د افغان مسلم مانتن چې له بیخي کمزوره دی وسلام.
زه د اسما وزنه خبرې کوم. زما د کار او د ټولنیزو چارو ریاست څخه دا غوښتنه ده چې د مایوین ترې د بانک کارتونه ورکړي. دې ته په دې کتابچو کې ډېر مشکل وي دغه عرضه یې ورته ورسه بله عرضه دغه ته ورسه. نو مونږه دا مشکل کې نور مخ نه سره ځای
زه یو مېرمن د کورنۍ خبرې کوم. دا مونږه مخ مشکل دی چې د ماښ ورځې کې مونږه ګټه کړې دي. دا پیغام مونږه د مېرمن او ریسټ اور سره نه دا وړي کې نه دا کټو راکینډا وړي دا مونږه ډېر ځات مشکل کې.
یا ماجی به شخص ډېر احترام له محترم خرجي صاحب څخه هیله کوم چې زمونږه نایب دي په ماښ کې ځاتواله راوړي د نوو ځړې راخره ساده د ټولنې فکر دلای چې هغه فکر دلای شي چې څه دې زیات ده چې ازادي رادیو له کارکونکو څخه هیله کوم چې دغه پیغام څو څو دې نشر کړي تر څو چې د کډی صاحب وګوته ورسیږي.
یعنی محمد الله کندهار مدرس ته پر پټو ماشوم یو د ځړې د کومې سړي هغه نامسکاره کیږي عامه دي کوم تاسو فانه چې دغه شی دې خپل نه ونکړي کړی دي خو شایي شایي هغه کومه چې په تاسو ته ټول نه پېژنې په تاسو باندې خلاص یې هغه په دې د ستونزې بیان کې یاره پم ماشاء الله دې دې په دغه سره ستونزې حل وي مو حل کړی.
زه د ایمن ولایت د بلاجي څخه سفر په تماس کې په لښوګه کې موږ متعلمي ورشي شو نو په دغه لیدې کې موږ نه دلته ډوډۍ راکړي نه دغه راکړي د رئیس معرف په اړه موږ سره واجی کړو چې موږ تاسو ډوډۍ وکړو تاسو نو موږ په واره ولا ځلې مو ځایري مو کړې دغه سره اخی سی ولا نو نو پیرا کې نو دا موږ دا پیغام چې پرې ولورو دغه په څیر سوې.
زه هڅه کوم ګرانو افغانانو تعلیم وکړئ تر څو چې موږ تعلیم ونه کو زموږ خصوصا کندهار بچان دی تعلیم وکای کمو تعلیم وکړ د عزت نه ډک ژوند بو مختص ولرو پلوه بو بریالي بو عزتمن بو که مطالعه و نه کړ په وطن کې به مو جنگ وي غلامان بو هر څومره چې زموږ په هیواد کې دی نه پرمختګ مخه ده.
زما غواړم چې د افغانستان د معارف وزارت ته ورسېږه. زموږ ټول ولسوالۍ کې هېڅ نوی مکتبونه نشته. زه قسمت الله د ارانډه ولسوالۍ سرسره په تماس کې یم چې زموږ غږ و معارف چې کارونکو ته ورسوي. ډېره مهرباني.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاځیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د افغانستان اسلامي دولت د ملي دفاع صف وزیر صاحب ته دغه عرض کوم چې کوم اعلانات په تلویزیونو کې خپروئ چې دولسم شتمه ولري څوارلسم اسناد ولري د اوسېس کورسو او د کرغې پوهنتون ته معرفي کېږي امتحان ته نه اخیستل کېږي نو هر کله چې نوي محصلین دولسم پاس څوارلسم پاس د ملي اردو جلبجت کمیسارۍ ته ځي هغو ورته وایي چې فورمی نشته فورمی په پیسو پلورل کېږي او خرڅېږي دغه مشکل به زر تر زره رفع شي او خلاص شي تر څو محصلین وکولی شي چې په ملي اردو او سره کورس کې شامل شي.
د افغانستان ولسمشر احمد کرزي ته وزیر دفاع ته ډګر جنرال بسم الله خان ته چې داسې اقدام اخیسته ونه شي چې پاکستان نماینده داسې لوبې وکړي لکه ډاکټر صاحب نجیب چې شانواز تڼۍ وزیر دفاع کو
سیمینار حکومت چې پاکستان یو لاسپوڅ یو یو بهرنی ملک لاندې ژوند کوي او پاکستاني او پنجابیان ټول مسلمانان کړي وو ډېر غټ تقریر یې کړی وو. نو زما وزیر دفاع ته دا پیغام دی چې داسې اردو جوړه کړي داسې استخبارات جوړ کړي زمونږ همسایهګان دي پاکستان دی پاکستان زمونږ کلک دښمن دی چې داسې استخبارات زور وځي زمونږ اردو او زمونږ پولیسو زموږ په خوب نیولی.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام دغه وو په پای کې د پروگرام د اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين شمیرې لزان سره ولیکي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
شرمی گمان و ایم شو تیر دم شرمی گمان Some jurat sarakate nashu.